دا مشال ریډیو دی نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه د پښتونخوا کې د مسپخین یو بجه شوې ده. زه شاهین بونیرې ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبري ګړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. خوړمبی د منور شانه د دې وخت خبرونه
اول د خبرونو سرټکی د پی ای ا د غورزیدل اجازه د وجل شو کسانو اسلام آباد ته منتقلی او د شناخت عمل روان دي. نېټو وای افغان ځواکونه په میړانه د خپل هیواد دفاع کوي. شام او روس د دزبندۍ وړاندې زیارت کړي او د هله بخار نیولو ژمنه یې کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکی وای د هیواد قامی هوایی کمپنی یا پی ای د جاز لویدلو په پیخه کې سوار ټول اته سلويخ کسان وجل شوی چې پکې 2 سلويخ سوارلې 15 تنه د جاز کارکونکي او یو د پی ای انجنیر شامل دي. د جاز 13 ورځ له چترال اسلام آباد ته د پرواز پر مهال د بټاباد په حویل یا سیمه کې د حادثه اخکار شوی چې پکې د چارواکو په وینا د وجل شو 15 کسانو پیژنګلو شوی او نور د ډی ان ا ټیسټ لپاره اسلام آباد ته کیږي. په وجل شو کې درې بهرنیان هم شامل دي. هلته تیر ماښام د اسلام آباد په هوایي ډګر یوې خبري غونډې ته د پی ای چیئرمین احمد سیګل وویل
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ہماری ہیومن ایرر کی کوئی گنجائش نہیں.
دی وای زما په خیال په دې پیخه کې انساني غلطي نخکاري خو بیا هم د وجوهات او معلومولو لپاره به تحقیقات کیږي چې پکې به د حیوانات بیلابیل ادارې برخاخت او د هغې نه پس به مونږ ویل شو چې دا پیخه ولې او څنګه رامنځته شوه. په وجل شو کسانو کې مشهور سندرغاړی او نعت خوان جنید جمشید هم شامل دي. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو په اړه په سینټ کې بحث روان دی. د دې نه وړاندې په قومي اسمبلی کې هم په دې اړه بحث شوی دی. له کورمینا د سینټ غړي سجاد حسین توري 13 ورځ مشال جوړ یو ته ویل چې د وفاقي حکومت په ریپورت کې ځینې نیمګړتیاوې موجود دي.
دیکھیو دو وڑی وڑی مسئلے شتا تک ایگزیکٹیو پاورز بچا سرئی دا مسئلے ورکی وی دی باندی با باس کی گی نور دا رپورٹ بلکل یا مون نسیو ویلے چیرے دا 75% دا جمہوریت طرف زی دا رپورٹ سکم دے جوڑ کرے دے وہ بقیہ مسئلے دی 5 سال منصوبہ دے ترکیتی کرونو تو دی باندی مزید کول غاڑی سینٹ کی سدی باندی باس وشی.
د یادونې ده چې د قبایلي سیمو د آئینی او قانوني اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم یوه کمیټه ټاکلې ده. د کمیټې د ټولو قبایلي سیمو له دورو وروسته خپل سفارشات وزیر اعظم او پارلیمان ته وړاندې کړي دي. تیر ورځ د پاکستان سپریم کورټ وفاقي حکومت ته امر وکړ چې د راتلونکي کال د مارچ له 15 به په هیواد کې سرشمیرنه یا مردم شماری کوي. په دې حق لاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ پرون مشال لريو ته ویل په کار دي چې د سپریم کورټ دا امر عملی شي ځکه چې د مردم شماری نه کېدل له وجې په دې هیواد کې پښتانه تر ټولو ډیر متاثر کیږي.
ټول پښتون کام که خیبر پښتونخوا ده که منځنۍ پښتونخوا پاټا ده که جنوبي پښتونخوا ده که په پنجاب او سندو کشمیر کې چیرې پښتانه دي په ګلګت کې دي دا پښتون ټول د سطا مدو شماري ته تیار دی. کمیشن جوړې ورته تیار دی. پښتون د سوا متحده زړه انتظام یې کیم ورته تیار دی. د فوج زړه انتظام یې کیم ورته تیار دی.
په پاکستان کې ورستۍ مردم شماري په 1990 کال کې شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان حکومت د نېټو د بهرنو چارو وزیرانو کانفرنس مثبت وباله وی ویل چې په دې کې د افغان ملي ځواکونو ورتیاوي استایل شوې دي. د نېټو مشر یانس سټولټنبرګ پرون د دغه تړون د بهرنو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن وباله خو افغان ځواکونه یې په دې وستایل چې زړور جنگيږي. هلته د افغانستان لپاره د نېټو د غوس ماموریت مشر جنرال جان نیکلسن 13 ورځ په براسلز کې مشال ریډیو ته ویل
Despite a very difficult year, what we've seen is that the Taliban on
the deer sakht kal sarbera mushbino che Taliban won twanidal che da Afghanistan yow shar hamunisi aw da zaka che Afghan zawkuno da sharuna wasatal la triyo dwa barkhi wala spagu simu ki usi che da hukumat tarwak landidi nus mush arzawana dada che Taliban da Afghanistan tarlasu pulash khawra wak ladi.
د نېټو د بهرنو چارو د وزیرانو دغه دوه ورځنۍ غونډه پرون په برسلز کې پایته ورسېده. شام او روس د ډز باندې وړاندیزونه رد کړیو د حل بخار بیرته نیولو ژمنه یې کړی ده. 13 ورځ د شام او روس مشرانو د یاغي ځواکونو او غربي قوتونو لخوا د ډز باندې غوښتنې رد کړې او د حل بخار بیرته نیولو لپاره خپل عملیات لا نور سیوا کړل چې د دوی په اند په کې به بریالي کیږي او دا به په دغه هیواد کې د روان شپه کلنې جګړې رخ بدل کړي. د شام ولسمشر بشار الاسد د رسنیو سره په خبرو کې د آزادو سرچینو او خبری ادارو د هغو رپورټونو تایید کړي چې وایي شامی ځواکونه نه حل بخار په مکمله توګه تر خپل کنټرول لاندې راوستلو ته نږدې شوې دي. یاد خار له کلون راهیسې د یاغیانو په ولکه کې پاتې شوې ده. د ناتو مشر یینز سټولټنبرګ په ماسکو تر هغه د سفارتي فشار او بندیزونو جاری ساتلو غوښتنه کړې چې روس د یوکرين په ختیځ کې روانې شخړې د ختمولو لپاره د 2015 کال د فروری د لوزنامې احترام ونکړي. 13 ورځ په برسلز کې د ناتو او یوکرين د خارجه چارو له وزیرانو سره د ملاقات وروسته نوموړي وویل په داسې حال کې چې د یوکرين په ختیځ کې لا هم حالات خراب دي، نړیوال ورورولي دی په روس د خپل ځمواریو منلو لپاره فشار جاری وساتي. د سټولټنبرګ دا وینا په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا له ماسکو سره د ډیرو خو تعلقاتو او روغې جوړې په اړه اندېښنې او شکونه څرګندول کیږي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا له ایران سره د اټومي لوزنامې د ختمولو د ژمنې له ویرې نه بغیر 13 ورځ تهران او شیل کمپنۍ په ایران کې له دریو لویو مرکزونو څخه د ګیس او تیلو ایستلو لوزنامه لاسلیک کړه. د ایران سره د اټومي پروګرام په اړه 13 کال تر سره شوی نړیوال لوزنامه غربي کمپنۍ او له تهران سره د کاروبار بحالولو اجازه ورکوي. له دې لوزنامې نه پاس شیل د ګیس او تیلو تر ټولو لویه کمپنۍ ده چې واپس یې له ایران سره روزګار شروع کړو. دا اتر دې د ما د مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نظم خبریال عارف تنجوم د کنسیو بایو موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپیا غستل کیږي او په 100 روپیا دیش پیسې خرڅيږي. یو ریال په 25 روپیا 55 پیسې او په 28 روپیا 50 پیسې. یو درهم په یو کم 1.5 روپیا دیش پیسې او په یو کم 1.5 روپیا 50 پیسې. یو پاوند په 1.5 روپیا 80 پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپیا دیش پیسې خرڅيږي. یو یورو په 1.5 روپیا او په 1.5 روپیا 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 50 پیسې او په 1 روپیا 20 پیسې پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریالونه غستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 شپږ ایرانی ریالونه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکو سرریش غنټو کې په کوئټه، بنو او پېښور کې به موسم خشک او یخ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 سانتي ګریډ او کم نه کم 20 وي. په بنو کې زیات نه زیات شپږ ویش او کم نه کم شپږ او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 3 وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال هم اورید. زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پی ای په لویدری الوتکه کې سوار ات سلويخ کسان وجل شوی دی. یو اینی شاهد وای
د انسانانو لاشونو هغه په خپل سرګ باندې د ډډ باډي مته د ډډ باډي د چې چا خبر چالاسته هغه په صدا کې واچل په خپل صدرونو کې.
بلوچ ملت پال وای بلوچستان کې حالات د سرشمیرنې لپاره جوړ نه دي، خو بیا پښتانه سیاستوال څه دریز لري.
کمیشن جوړې موږ ته تیار دی، پښتون دا سو متحد زر انتظامی کې موږ ته تیار دی، د فوج زر انتظامی کې موږ ته تیار دی، بغیر فوج کې موږ ته تیار دی. باندې بنتی نه د پنجابۍ کې نه د بلوچ کې.
د حقوقو دفاع کوونکو وایي په پاکستان او افغانستان دواړو کې د میرمنو پر ضد تشدد ډیر شوی دی.
قانون کار نه اغېستلی کېږي او کمی جرګې جوړې شوې نو هغه کې مکلم کتلې د ښځو خلاف پکې فیصله شوې ده.
زمونږ ونیزه خبرونه تاند هیلی به مورید تر پای د مشال ریډیو سره اوس. راو زمګړم به موضوع ته د خیبر پښتونخوا له چترالا اسلام آباد ته د رواني پاکستاني الوتکې د لویدو په پیښه کې سپاره ټول کسان وجل شوې دي. د الوتکې د لویدو لامل لا هم په رسمي توګه نه دی پټاګه شوی. چارواکي وایي چې په الوتکې کې د نومیالي پاکستانی تبلیغي مشر جنید جمشید په ګډون ځینې بهرني هم سپاره وو. رابعه اکرم خان په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د پاکستان کامی هوائی جہاز ادارہ پی آئی اے وائی چې تیر ورځ سے ایبٹآباد په حویلیا کې پریوتی جہاز کې ټول مسافران مړه شوي دي. په دې جہاز کې اته څلوېښت کسان سواره وو چې پکې د عملی پنځه کسان او د پی آئی اے یو انجینئر هم وو. په دې مسافرانو کې درې غیر ملکیان او مذهبي سکالر او پخوانی سندرغاړي جنید جمشید او خزئی هم وو. د پی آئی اے تر مخه چې د جہاز بیک باکس هم ترلاسه شوی دی د څه نه به چې معلومات حاصلوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په ایبٹآباد کې د ایوب میډیکل د انتظامیه ډیپټي ډایریکټر جمیل اکبر اوویل چې د پنځه کسانو شناخت بغیر د ډی این اے ټیسټ وشو او د نور جسدونو به ډی این اے ټیسټ په اسلام آباد کې کیږي. د اوویل چې ځینې سوځېدل جسدونه او د سینې کسانو د بدن برخې ترلاسه شوې دي.
صبح هم تقریبا 7 بجې ساره اټاپسیس کوي فارغ وي.
دی وايي نن سهار موږ د ټولو جسدونو د طبي معاینې نه فارغ شوو. ټول شپه موږ اومده کار کې بوخت وو. د پنځه کسانو شناخت بغیر د ډی این اے ټیسټ وشو ځکه چې دغه د جیبونو نه شناختي کارډونه اسناد او دا شان یو تن چې حاجی نواز نومیدو دغه د خراب شوی موبایل نه موږ سیم ترلاسه کړو.
موبایل ویل ټوټه اوسه سیم نکالي.
بل خاطر شپه نه وخت مطبوعات سره په خبرو کې د پی آی چیرمن اعظم سهګل وینا و چې په دې پیښه کې انساني غلطي نشي کېدی. د جهاز یو انجن کار پریخه وو. اعظم سهګل په وینا چې دا جهاز کال 2005 کې جوړ شوی وو او په هماغه کال کې پی آی کې شامل شوی وو او پی آی نه دا توقع نه دی لرل پکار چې خراب جهازونه به استعمالوي. دوی چې د پیښې په باقی د تحقیقات کیږي او په دې کې نړیوالې ادارې به هم کومک کوي.
تقریبا 4 بجې کې قریب یا 4:15 کې قریب کنټرول ټاور می اطلاع آئی کې ایک جهاز کا انجن جو ہے
د د پوینا د سلور او پواندې سلور بجو شاخوا کنټرول ټاور ته د اطلاع راغله چې د جهاز یو انجن خراب شو او بیا یو سولم هو پس اطلاع د جهاز نه راغله چې پایلټ د پریشانی کال ټاور ته ورکړو او بیا یو دم جهاز د ریډار نه غایب شو او موږ ته شاخوا شل منټه د پاسه د اطلاع ترلاسه شو چې په غر لوګي ښکاری.
همې یې اطلاع ملي کې کوئی سایټینګ ہوئی ہے دھواں نظر آیا ہے پہاڑ میں.
تیر ماخام د پیخه په ځای موجود یو تن سرور خان مشال لري او ته ویلی وو
د انسانانو لاشونو هغه په خپل سرګ باندې د باډي مطلب د باډي د چې چا خبره چاله است هغه په صدا کې واچل په خپل صدرونو کې او په لکن کې خو د کم زمونه کې
یا د دې چې دا چې هسته رورز درینې مې بچي د چترال نه روان شي او په باندې سلور بجو شاخ وای رابطه ریډار سره مونکته شوی و. د پی آی تر مخه چې د جهاز پایلټ کیپټن سالی جنجو و دوله سره غنټي د جهاز چلولو تجربه لرله.
د خیبر پختونخوا د ایبٹآباد د ریسکیو یو یو دو دوه ضلعي افسر غیور مشتاق وایي چې د پی آی جهاز پریوتو نه پس وړومبې ریسکیو یو یو دو دوه وا چې رسېدلې وه او هلته امدادي هلې ځلې پیل کړې وې. د ویلي دي پیښه په غر شوې وه نو مشینري وړلو کې ورته مشکلات وو. غیور مشتاق په وینا چې اپریشن تېره شپه 2 بجې مکمل شوې دی. د نوموړي سره زمونږ همکارې رابع اکرم خان خبرې کړې دي.
خیور صاحب دره تو وایي چې تیره ورځ کله حادثه را پیښه شوه نو تاسو څه وخت هلته ورسېدی او تاسو څه ولیدل؟
زمونږ کنټرول ته کال راغلی 4:30 باندې مازیګر کې. 5:40 پورې مونږ انسیډنٹ پلیس ته رسیدلی وو ځکه چې زمونږ ټیم به موو کېدو د ایبٹآباد نه حویلیا ته اور حویلیا کې داسې ایزی سپاٹ نو بیا به تاسو باقاعدہ په غر کې په واک باندې برت لې. مونږ ټولو کې اول زمونږ ریسکیو 1122 ټیم چې دی هغه ته کې رسیدلو چې مونږ ورسیدلو نو هر طرف ته اور لګېدلو اور د بچ کېدو په کې د لایف ایس چانس نه ښکارېدو. خیر اغې نه پس چې بیا مونږ په ریسکیو آپریشن سٹارټ کو دا زه ډېر زیات چې دی هکټک شانتي کې زه نو مونږ ایزیلی ورته اپروچ نه شو کولای. اغې باوجود مونږ ټول باډي سی دی هغه مونږ رو باسل د شپې 2 بجو پورې
او دره تو وای د جسدونه چې و یا کمړي وو دا سلامت وو کنه؟
نه بالکل د دې شناخت کول ډیر زیات ګرانو. اکثر په کې چې کوم باډیز وو هغه په پیسز کې وو هغه په مطلب دوه ځای شوی او ډیر زیات سوځېدلی مو بالکل نه پیژنګلو قابل نو. یو قسم په کې یو باډی په کې داسې نه و چې هغه په اسانه باندې پیژندلی شوی و. هغه به بیا مونږ را یو ځای کول او هغه هم د صدر کې اچول ځکه چې د اکثر په کې داسې مړی او چې داغي شناخت بالکل ګران باندې کې د لاسم ټیکټ او خپم ټیکټ باندې ډېر په بد حال باندې.
او الته کې تاسو صحیح خلکو نه تاسو کړه وو چې جا څنګه غي ولې دو سوو سی ویل
چې کوم مقامي خلکو غي ویل وی چې دا جهاز اول د آبادې طرف تر روانو نو بیا ول پایلټ چې دی هغه ول مخ بدل کو او په دې جهاز شاته ځای کې اور اوم لګیدلو او دا څه ښکارېدل چې انجن یې آف وو. نو څه ټیکنیکل پرابلم ورته په لار کې راغلی دی.
خو دی پایلټ بیا کمال دا کړی دی چې د آبادۍ نه اجازه خوا کړی دی او غر ته ول مخ کړی دی. نو دا بالکل د غر په سوکه باندې جاز لګېدلې دی او د هغې نه پس د دوو غرونو په مینځ کې بالکل دا جاز پروت و اور ټول چې کوم مړی وو هغه اوم بسرې په یو ځای کې زیات تر دا مړی چې وو هغه پراتو چې کوم ځای کې دا مین د جاز تو مین کیسا پرتا وا دا سے آپریشن سرا عدد چیو خو دے آپریشن کی منگتا خاص کر لک پکی دا مشکل ہو چی دا بلکل دا غر دا پاس ہو اور ال تک زمونگا چی کم ایکوپمنٹ تے اغا یو سل ڈیر زیاد منگتا گران کارو دا غی باوجود بیا چی کم منگ سرا پورٹیبل ایکوپمنٹ تے چی کم منگا لاس کے کیری کولی شو اغے اغا منگا یو سل اور پاگے پا تھو باندی منگا خوال آپریشن کمپلیٹ کو ڈیر زرم کمپلیٹ کو
په پاکستان کې د پی ای د البتکی رالویدن هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د چترال نه اسلام آباد ته راتلونکي د پی ای په الوتکې په پیښ کې د تیر وختونو سندرغاړی او اوس د تبلیغي جماعت یو مشر جنید جمشید هم شامل و. جنید جمشید د کراچۍ اوسیدونکي او د پیشې په لحاظ انجینیر و. د اتیام په لسیزه کې د موسیقي خپل بینډ جوړ کړی و خو په 2000 کال کې سندرې ویل پریښودي وو. د تبلیغي جماعت سره ملګری شوی وو. دغه د ژوند په اړه د کراچۍ نه محمد عمران نور معلومات راکړي.
جنید جمشید په 1964 میلادي کال د ستمبر په 3 نیټه په کراچۍ ښار کې زیږیدلی و. د لاهور د انجینیرینګ پوهنتون نه د ماسټرې سند ترلاسه کړی و او وروسته یې د پاکستان په هوایي ځواکونو کې د انجینیر په توګه د سمودې پورې دنده هم کړې. د کاروان میگزین په ویبپاڼه د نوموړي سره په 2012 کې شوې یوه مرکه کې لیکلې شوې چې د هغه مور د هند اتر پردیش سیمې سره تعلق درلود او پلار یې د پاکستان په هوایي ځواکونو کې افسر و. جنید جمشید په کال 1983 کې د موسیقي په میدان کې قدم کېښود او د لاهور په انجینیرینګ پوهنتون کې د سبق ویلو پر مهال یې هم د پېښور او اسلام آباد په پوهنتونونو کې یو شمیر د موسیقي په دستورو کې سندرې ویلې. نوموړي په 1986 کې د نورو ملګرو سره په ګډه د موسیقي خپله ډله یا بینډ د وایټل ساينس په نوم جوړ کړه او هم د دې بینډ نه د هغه تر ټولو مشهوره سندره دل دل پاکستان یې په 1988 کې وویل چې تر دې دمه د هغه پیژندګلو ګڼل کیږي. په 1999 کې جنید جمشید د دغه ډلې نه بیل شو او یوازې سندرې ویل پیل کړه. په کال 2004 کې جنید جمشید د تبلیغي جماعت د مشر طارق جمیل سره اړیکې جوړې شوې چې وروسته یې هغه په رسمي توګه د موسیقي دنیا ته په مخه خو ویل او په مکمله توګه ځان د تبلیغ لپاره وقف کو. جنید جمشید د جامو د روزګار په میدان کې هم لویه نامه لرله او هغه خپل د جوړ شو جامو کاروبار له د جے جے نامه ورکړه کوم ته چې نن سبا جے ټکه یا جے ډاٹ ویل کیږي. نوموړي د سندرو پر خودو رسو ناتونه ویل پیل کړه او د هغه ناتونه هم د پاکستان بیلابیلو ټولنو ډیر خوښ کړل چې مشهور ناتی محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے گنل کی گی.
اے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
جنید جمشید بعد روزے پہ میاش کی د پاکستان پہ شخصی ٹی وی اے آر وائی کی د ملگری کوربا پہ حیث ہم گڑون کو او 13 موده کې په کراچۍ کې وجل شوی نامتو قوال امجد صابری سره په شریک به سوفیانه کلامونه او ناتونه ویل. 25 کلن جنید جمشید ته په 2009 میلادي کال کې د پاکستانی حکومت لاړخه د ملک سلورم لوی تمغه یعنی تمغه امتیاز ورکړې شوې و. محمد عمران, مشال ریډیو, کراچۍ.
مشال ریډیو, ستاسو په خوخه, ستاسو په ژبه.
د پاکستان وفاقی حکومت ستره محکمې ته ویلي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې به په ملک کې سرشمیرنه ترسره کوي خو په ځانګړې توګه په بلوچستان کې په دې اړه اختلاف دی. بلوچ ګوندونه او پښتون ملت پال ګوندونه بیلابیل دریځونه لري. په دغه اړه بوریوال کاکړ راپور راکړ.
د پاکستان وفاقی حکومت د چهارشنبې په ورځ سترې محکمې ته باور ورکړی چې د راتلونکي 2019 کال د مارچ له 15 به په ملکي سرشمیرنه یا مردم شماری کوي. مرکزی حکومت د دې خبرې پخلای له هغه وروسته کړی چې سترې محکمې په ملکي د سرشمیرنې نه کېدو په اړه په خپل سرګام پورته کړ او له حکومت یې ځواب وغوښت. د پاکستان مرستیال لوی څارنوال د حکومت لخوا سترې محکمې ته وویل چې د 2019 کال د مارچ له 15 به تر مې میاشتې په ملکي سرشمیرنه ترسره شي. خو بلوس ملت پال ګوندونه وایي چې اوس مهال په بلوچستان کې حالات د دې وړ نه دي چې هلته مردم شماري وسی. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مخکښ ډاکټر جهانزیب جمالدینی مشال رادیو ته وویل چې دوی د یو شمیر لاملونو له کبله اوس د سرشمیرنې مخالف دي.
یو خو په بلوچستان کې یاغیتوب دی او په ځینو سیمو کې د امنیت نشتوالي له کبله سرشمیرنه نشي کېدی. دویم له ډیری بوګټي مري اواران او یو شمیر نورو سیمو خلکو کډې کړې دي. دریمه خبره د افغان کډوالو ده او ځینې ګوندونه غواړي چې افغان کډوال دلته ثبت کړي. او څلورمه خبره دا ده چې په بلوچ میشتو سیمو کې په سمه توګه د کورونو رجسټریشن نه دی شوی.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ او سینیټر حافظ حمدالله وای یو خو د دوی ګوند ژر تر ژره او په کلکه په ټول ملک د سرشمیرنې غوښتنه کوي او بل دا دلیل ردوي چې حالات د سرشمیرنې تر سره کولو لپاره وړ نه دي.
څوک دا وایي چې د بلوچستان حالات د دې وړ نه دي چې مردم شفاف وشي. بیا خو 2014 کې انتخابات پکې کېدو حالات صحیح وو. بیا د هغه بعد بلدیاتي او ښاري انتخابات کېدو حالات صحیح وو. نن چې مردم شماري دي بیا څوک دا وایي چې حالات ور دي نه دي چې مردم شماري وشي.
ډاکټر جانزیب جمالدینی د پښتنو ګوندونو ته په اشاره وویل ځینې ګوندونه غواړي چې په صوبه کې بلوچ په اقلیت د بدلولو لپاره په صوبه کې میشت افغان کډوال هم دلته ثبت کړي. حافظ عبدالله وویل نه دلته د افغان کډوالو د ثبتولو هڅه کیږي او نه هم د دوی ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله د دې په حق کې ده. د واکمن پښتونخوا ملي او ګوند مخکښ او سینیټر عثمان خان کاکړ وای پښتانه په بلوچستان کې د خپل اکثریت ثابتولو لپاره د ته هیڅ اړتیا نه لري چې افغان کډوال دلته ثبت کړي. د عثمان خان کاکړ په وینا پښتانه په بلوچستان کې تر بلوڅو زیات دي او دا به د په وینا شفافه او بې طرفه سرشمیرنه هم په ډاګه کړي. نوموړي ویل چې دوی له مرکزی حکومت غواړي چې ژر تر ژره په بلوچستان او ټول پاکستان کې مردم شماري وکړي.
ټول پښتون کام که خیبر پښتونخوا ده که مندنی پښتونخوا پاټا ده که جنوبی پښتونخوا ده که په پنجاب او سندو کشمیر کې چیرې پښتانه دي په ګلګت کې دي دا پښتون ټول د ستا مردم شماري ته تیار دی. کمیشن جوړې ورته تیار دی. پښتون د اقوام متحده زر انتظام یې کې ورته تیار دی. د فوج زر انتظام یې کې ورته تیار دی. بغیر فوج یې کې ورته تیار دی. بانه بنسې نه د پنجابۍ کې نه د بلوچ کې.
د یادونه ورده چې د پاکستان د اساسي قانون لمخې باید هر لس کال وروسته په ټول ملکی سرشمیرنه وسی. خو لتیرو اتلس کلونو راځي د مردم شماري نه د تر سره سوي.
دا مشال ریډیو دا
د ټول نړۍ په سر په پاکستان او افغانستان کې هم پر خزو د تشدد خلاف په دیاله په ټولنه کې د پوهې پیدا کولو مبارزه شپاړه سورزه المنځل کیږي. په دغه اړه باندې تفصیل فرخنده اسد راکړي.
د پنجاب د ملتان یو ضلعي عدالت دسمبر په 15مه د ټولنیزو رسنیو له لارې مشهور شوی کندیل بلوچ ته وجنې مقدمې اورېدنه پیل کړې ده. د کندیل ورور دا منلی چې هغه خپل خور د روان کال په جولای میاشت کې د غیرت په نوم ووجله. په روان کال کې په ایبټ آباد کې بشپاړس کلنه امرین پردي وجل شوه چې د خپلې ملګري سره د خوښۍ په واده کولو کې مرسته کړې وه. هغه بیا د وجل کېدو وروسته وسوځول شوه. د پاکستان مطبوعات لیکي د هغې د وجنې فیصله یو ځایي جرګې کړیبا. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو یو کارکونکي وګما فیروز وای نامنۍ او ټولنیزو مسلو تر ټولو زیات د ښځو ژوند اغیزمن کړي.
قانون کار نه اغیزمن کیږي او کمې جرګې جوړې شوې نو هغه کې چې مکلم کتلې دي د ښځو خلاف پکې فیصله شوې ده. زیات خو د دې وجنه خو بیا چې د نامنۍ حالات ته وګورو هغه نه چې څومره سړې افیکټ شوې دا غي په دویم دریم ګنا چې دی هغه خزي متاثر شوې دي.
وګما فیروز وای بدمنۍ نه یوازې په خیبر پختونخوا فاټا کې د خزو ژوند متاثر کړي دي بلکې په گاونډي هواد افغانستان کې هم جګړو تر هر چا زیاتې خزي زپلې دي. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیشن د ختیځو سلورو ولایتونو د سیمایز دفتر مشر صابرینا حمیدی وای د پخوا په نسبت اوس پر خزو د تشدد پیښې زیاتې پټ کیږي.
د تیر کال نه راپدې خو موږ هغه امر ارقام د تاب د قیا او لواد البته د خپل تاسو تاریخوالي ته موږ هغه د خپل د دوه بوته نه ګورو. یو هم په تاب د امر او ارقام دي چې په اداراتو کې ثبت کیږي متضررین اداراتو ته مراجعه کوي او بل عمل نه ایمال د تاسو تاریخوالي دی په ساحه کې ځینو برخو کې په ایمال د تاسو تاریخوالي کې البته کموالم راغلي دي لکه مثلا اجباري ودونه دي د مسمتوب د پړه ودونه دي د تعلیم داخ نه ممانعت دی یا د کار نه داخ نه ممانعت دی تیرو کلنو په پرتله باندې دغه کچه راټیټه شوې ده. یو ثبت د ارقامو دی چې ثبت د ارقامو د دې لپاره لوړ شوی دی چې خلکو پوهاوی هم پیدا کړی دی، خلکو معلومات حاصل کړي دي.
هیومن رایټس واچ په خپل یو رپورټ کې وایي کله چې سږ کال طالبانو د افغانستان په ځینو سیمو کې کنټرول ترلاسه کړ نو هلته یې د ښځو په دفترونو حملې وکړې او دوی ته یې د بهر نه راوتو دړکې هم ورکړې. په کابل کې د ښځو د حقونو یوه فعاله ساحره شریف وایي په افغان ټولنه کې ښځه نن هم د کړاو ډک ژوند تیروي.
مطلب اجازه نه ورکول، کار کول ته اجازه نه ورکول، یعنی نور حقوق چې په شرعي لحاظ او په افغانستان کې بیا صحیح قانون یا د نورو مدني قوانینو په ترڅ کې هغه حقوق چې ښځو ورته شوي دي هغه ښځو ته نه ورکول، د دې تر څنګ نور مشکلات هم شته په افغانستان کې.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی انجینیر عبدالغفار وایي که څه هم پر ښځو د تشدد خلاف قانون پارلمان نه دی منظور کړی خو دوی د داسې پیښو د مخنیوي لپاره پوره ګامونه پورته کوي.
خودو د تشدد د خودو د خصوصیت مقابل کې ډېر لوی اگر چې قانون تر څو پورې پارلمان نه پاتې شوی نه ولا کېن په تقنیني فرمان په شکل باندې ډېر قوي قانون دی چې په ډېر کم جرم باندې هغه یو څوک چې د خودو مقابله کې تشدد کوي نو هغه په ډېر کم تشدد باندې هغه
د 2015 کال د مارچ میاشت کې په کابل کې د فرخوندې ملک زاده وجنې په دغه هیواد کې یو ځل بیا دا بحث پیل کړ چې باید پر ښځو د تشدد مخنیوي لپاره پوره قانون سازي وشي.
د فرخند اسد راپور مورده اوس قبایلی سیمو ترازو چته چې د حکومتي اصلاحاتو په اړه په سنټ کې بحث روان دي. په دغه موضوع زمونږ همکار ګل ایاز د سنټر سجاد حسین توري سره خبرې کړې دي. دا خبره وو
دا رپورٹ راغلو، دا رپورٹ خ رپورٹ دے کیو دو وڑی وڑی مسئلے شتا کہ ایگزیکٹو پاورز بچا سری دا مسئلے ورکی وی دی باندے بس کیگی. نور دا رپورٹ بالکل یا منسی ویلا چہرہ دا 75% دا جمہوریت طرف زی دا رپورٹ سکم دے جوڑ کھڑے دے او بخیا مسئلے دی 5 سال منصوبہ دے ترقیتی کرونو کدی باندے مزید کول غاڑی سینٹ کی سدی باندے بس وشی او دا بس دور فکر دے سدی من تکی انجام دا ور سبیاو کی اخر کی سبیا دے مسئلے رانی شی سے پچھتگیاں پکی رانی شی پکی سر ازم کیږي یا څکول غاړي اف سی آر ختمول غاړي نو ریپلیسمنٹ یو قانون ور کول غاړي هغه هغه نه بغیر کارخونه چلیږي. نو مو دا وایي چې کنستټیوشن پاکستان زکه ماینده دا پکړ دی ته ایجنسیانو باندې نه پېژل عمل شي.
توري صاحب کدار ته وایي چې د سنټ چیرمن رضا ربانی هم خپل اندېخني اصلاحاتو په اړه چې کوم بحث کړي هغه کې خود لوي کاغذ را سره لګي شریکي کوي
هغه خپل خپل یو سوچ دی جمهوریت سوچ لري او هغه په جمهوریت سوچ باندې د ټولو پارټیانو د ټولو سینیٹ کمیٹی جوڑا کڑی وا حالان کی کمیٹی بارہ ممبران باندھے کنسٹیٹیوٹ کی گی هغه یو آئینی کمیټه جوړه کړه سینټ ایز ای هولی به کې واخستو سوال دې کې ټول سټیک هولډرز کوم سیاسي پارټیانه ټولې پکې شریکي مشترکي هغه تجویز راکې هغه تجویز په رښنۍ کې به مو مخکې سفر کوو نو ان شاء الله مو بیا دا مخکې دا بیا اډاپټ کوي دا رپورت او سینټ به یو بل شکل کې دا کمی سمبلی ته ستي.
سجاد تاسو په نظر باندې چې کوم بحث اوس روان دي زیاتره خودي کې د حکومتي چې کوم کمیټه کوم سفارشات هغه تر مخ داده چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي نو د پارلیمان د سینټ چې کوم غړي دي هغه زیاتره سوای چې آیا دا اومداسه په کار دکنه
پارلیمان کې اصل کې سوچونه اری وی لکه خپل سوچونه خو مخ خپل سوچ ده کنه صدا وایو صدا بالکل ریلې په شکل کې دا چین شي باقي پکې کې پکې څه جوړ شي او ټیک شو تر کېتی کرونه ویلې ریلې لول وروستلې فاره تر کېتی کرونه په کار دي انفراستراکچر په کار دي د دې پر ډېر بجټ په کار دي نو دوی سره دا مخ کې دا ودا شي او 70% دوی ان ایف سی ورډ ورکول غاړي 3% په ځای باندې مو ته دا ریکوست کړي چې دا 6% پی صدا ډبل شي نو دا تر کېتی کرونه 5 سال کې نه ودا ایجنسیانه په سبې لول باندې اپګریډ شي او یو انفرمټیز برا شي ایجوکیشن به مضبوط شي هیلث به مضبوط شي او دا بیسیک فنډامنٹل رائټس حکم دي دا به بحال شي جوډیشری د لړ شي او دې باندې چا اعتراض نشته ټول پارلمنټي رسپتی باندې متفق دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لنډو صفو 2013 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدل کو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د ماسپخین یوهنی مبجه کیدون کې د منور شانه د دې وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو رسترته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکی وړاندې.
د پی آی ای د سورلو جاز غورزیدلو پیخه کې د وجل شو کسانو د لاشونو د شناخت عمل روان دی. پاکستانی چارواکي وایي د هیواد قامی هوایی لیکي یا پی آی ای د جاز لویدلو پیخه کې سوار ټول اته سلويخ کسان وجل شوی چې پکې دوه سلويخ سوارلۍ 15 تنه د جاز کارکونکي او یو د پی آی ای انجینیر شامل دی. د جاز 13 ورځ له چترال اسلام آباد ته پرواز پر مهال د بټاباد په حویلی سیمه کې د حادثې ښکار شو. 13 ورځ د پاکستان سپریم کورټ وفاقي حکومت امر وکړ چې دراتلونکو کال د مارچ 15 به په هیواد کې سرشمیرنه یا مردم شماری کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چارواکي وای په کار دي چې د سپریم کورټ د امر عملی شي ځکه چې د مردم شماری نه کېدلو لوجه په دې هیواد کې پښتانه تر ټولو ډیر متاثر کیږي. افغان حکومت د ناتو د بهرنو چارو وزیرانو کانفرنس مثبت وواله ویل چې په دې کې د افغان ملي ځواکونو ورتیاوي استایل شوې دي. د ناتو مشر یانس سټولټنبرګ پرون د دغه تلون د بهرنو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن وباله خو افغان ځواکونه په دې وستایل چې زړور جنگيږي. شام او روس د ډزبندۍ وړاندیزونه رد کړي او د حلب خار بیرته نیولو ژمنه یې کړې ده. 13 ورځ د شام او روس مشرانو د یاغي ځواکونو او غربي قوتونو لخوا د ډزبندۍ غوښتنې رد کړي او د حلب خار بیرته نیولو لپاره خپل عملیات لا نور سی واکړل. د ناتو مشر یانس سټولټنبرګ په ماسکو تر هغه د سفارتي فشار او بندیزونو جاري ساتلو غوښتنه کړې چې روس د یوکرين په ختیځ کې روانې شخړې د ختمولو لپاره د 2015 کال د فبراير د لوزنامې احترام ونکړي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا له ایران سره د اټومي لوزنامې د ختمولو د ژمنې له ویرې نه بغیر 13 ورځ تهران او شل کمپنۍ په ایران کې له دریو لویو مرکزونو څخه د ګیس او تیل ویستلو لوزنامه لاسلیک کړه. د ایران سره د اټومي پروګرام په اړه 13 کال تر سره شوې نړیواله لوزنامه غربي کمپنیو ته له تهران سره د کاروبار بحالولو اجازه ورکوي.
مهم خبرونه مو اورو د سترزو اسلام آباد ته چرته چې رفت انجم ځنی پاکستانی مطبوعات کتل دي او دغه نه مهم ټکی وړاندې
ایکسپریس وسمانه په خپل اداري کې لیکي چې د یو غیر ملکی خبری ایجنسی ایف پی ای یو رپورت انکشاف کړي چې سن صبح کې د یو خاندان تقریبا 500 کسان د صحت محکمه کې په سرکاري چوکو نوکری کوي. د رپورت تر مخه یو شمیر پکې په یو اسپیټال کې نوکری کوي خو د دې په اړه تصدیق کول پاتې دي او سپریم کورټ به د چاشمبه ورځ نه د دې کیس په باقاعده توګه اوریدنه کوي. اداري وایي چې ویل کیږي چې دا برتیاني په 2008 کې شوي او د دې کسانو په اړه ویل کیږي چې دا هم په خپلو کې رشتہ داران دي. صحت محکمې یو غړي د صوبایي صحت محکمې خلاف درخواست ورکړو چې ګوډ کې ضلع کې یو خاندان یو شمیر کسان په دې محکمه کې نوکری کوي. اداري زیاته وی چې په سرکاري محکمو کې د قابلیت پر ضد مخصوص ډلو او د باسر سیاسي عناصرو منلای شي او په دې محکمو کې هم د کرپشن وایرس په تیزی سره روان دي او د نوکرو ترلاسه کولو لپاره خپل قیمتونه لګولی شي. اداري خر کې وایي چې یو عام تن څومره هم قابل وي او د یو نوکر لپاره قابلیت لري خو د داسې سیاسي اثر رسوخ او معافی له وجې ورته سرکاري نوکری نه ملاویږي. خو ضرورت د دې خبره ده چې د پوسټونو له کسان ټاکلو لپاره یو قابل اعتبار او شفاف طریقه پکار ده. مشرق رسمان په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت لخوا معاشرتي ناانصافي، صنفي تشدد او د حقونو نه محرومي شکایت درج کولو لپاره ټلیفون هیلپ لاین معرفي کول به یو ښه ګام وي. خو دا هیلپ لاین مؤثره کولو لپاره به حکومت مؤثره ګامونه هم پورته کول وي. اداري وایي چې دا وخت ریسکیو یو دوه دوه او په نورو داسې امدادي شکایتي نمبرو غیر ضروري او غیر متعلقه ټلیفونونه راځي او دا خلک د پولیس او د نورو ادارو کسان بغیر د سوجې تنګول غواړي ځکه چې داسې خلکو سره هیڅ احساس نه وي او د سرکاري ادارو سپکاوی کوي. هم د دې په شامنځر کې دا هیلپ لاین د موثر جوړولو ضرورت دی چې دلته رابطه کوونکو ته مشورې، قانوني مرستې او د پولیس لخوا مرستې ورکول د دې د جوړېدو جواز مفید کولی شي. اداري په وینا چولس ته پکار چې هغوی د داسې قسم سهولتونو ذمهوار استعمال کوي ځکه چې د داسې سهولتونو بغیر ذمهوار توګه استعمال نه یوازې په ادارو کې کارکوونکو لپاره پریشانۍ وجه جوړ شي بلکې ځینې وخت د ټلیفون لاین مصروف راتلو له وجې سبمی 14 یا د 9 پیښو اطلاع په وخت ملاونه شي او په تصدیق کولو کې وخت زیات لګي. اداري اخر کوي چې بهتره به دا وي چې دا هیلپ لاین موثر کولو لپاره حکومت سره سره اولس ته خپل برخه چول پکار دي او خپل ذمہ واری تر سره کول پکار دي چې دا شاندار هیلپ لاین د فائدې وړو ګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د ډیپلومیټ مجلې لیکي د آسیا زړه وروستي کانفرنس د خبره جو تکړه چې نوی ډیلی او کابل د ترهګرۍ د ختمولو په وړاندې د پاکستان د بې پروايي خلاف سره یو شوې دي. نیویارک ټایمز بیا دې خبره ته کتنه کړې ده چې سعودي عربستان د افغانستان د کشالې په هوارولو کې مهم رول لري، ځکه چې د افغانستان تر څنګ پر طالبانو هم اغیز شته. نجیب عامر د دوړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کړي.
د ډیپلومیټ مجلې د هند او افغانستان د اړیکو په اړه یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي دواړو هیوادونو پر پاکستان د فشار اچولو په موخه یو بل ته لاسونه سره ورکړي دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي د پاکستان حکومت باید نه یوازې د تروریستي ډلو خلاف، بلکې د هغوی سره د ملاتړ کوونکو، هغوی ته پناه ورکوونکو، د هغوی روزونکو او د هغوی مالی ملاتړ کوونکو خلاف هم پریکنده ګامونه پورته کړي. مودی دا هم ویلي چې له بهره تپل شوې ترهګري او بې ثباتي د افغانستان ټیکاو، امن او سوکالي اغیزمنه کوي. د ډیپلوماټ لیکي دغه خبرو ته په پام سره د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ته خورا ګرانه و چې په هند کې د پاکستان له دریځه دفاع وکړي. نوموړي په دفاع کې په دې خبره ټینګار کاوه چې د کنټرول پر لیکه د هند سره د پاکستان د تاوتریخوالي باوجود چې هغه د امرتسر په غونډه کې برخه اخلي، نو دا د دې خبرې لوی ثبوت دی چې پاکستان په افغانستان کې سولې تالی والی دی. سرتاج عزیز په اسلام آباد کې پلان شوی د نومبر میاشتې سار کانفرنس پر لغوه کېدو هم خواشینی ښکاره کړه او وی ویل چې دا د سیمه ییزې همکارۍ نه په شا تګ دی. د ډیپلومیټ په اخره کې لیکي د آسیا زړه د وروستي کانفرنس نه یو خبره واضحه شوه چې نوې ډیلی او کابل د سیمه ییزه ترهګرۍ د ختمولو په لاره کې د پاکستان د بې پروایۍ په وړاندې د هر وخت نه زیات همغږي دي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان په شخړه کې سعودي عربستان مهم او ځانګړی رول لري. دوی پر دواړو خواو اغیز لري. سعودي که څه هم په ښکاره په افغانستان کې د امریکا د میشن ملاتړ کوي، خو په پټه د مذاکراتو لپاره هم ګامونه پورته کړي دي. سعودي عربستان د طالبانو د ملاتړ نه انکار کوي، خو بل پلو طالبانو او نورو سنی ډلو سره پر مالی مرستو یې سترګې پټې کړي دي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټ د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اتمنټ د پاسا سلورو بجو
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې هیواد به د پوځي اقداماتو له ډېرېدو سره د دې جوګه نه شي چې نه د ترهګرۍ جرړې وباسي. ولسمشر اوباما دا هم ویلي چې وسلوال به د امریکا لپاره یو پایدار ګواښ نه وي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه راپور خپور کړی دی. انیس اجمل د راپور مهم ټکي وړاندې کړي.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړې چې هیواد به د پوځي اقداماتو ډیرولو سره اونتوانیږي چې راتراګرې جړلې لمین سي یو سي. نوموړي پرون په فلوریدا ریاست کې د امریکا په مرکزی پوځي کمانډنې کې د ترګرې په وړاندې د مبارزې په اړه په خپل رسته وینا کې ویل، سره لدې چې د انتظامی القاعده ډله اوس په لاو د اسلامي دولت وسلواله ډلې دفاعي حالت ته راوستا، خو بیا هم د فکر کوي چې ترګرې به پراتلونکو لونو کې د امریکا لپاره د یو غوښ په توګه پاتې شي. ولسمشر اوباما دا هم وایي چې وسلوال به د امریکا لپاره یو پایدار غوښ نه وي، خو د ده په خبره د دې لپاره چې وسلوالو د منځني ختیځ شاوخوا کې په ډیرو نورو هیوادونو کې نفوذ کړی دی او په مغرب کې هم پلویان پیدا کړي دي، نو د دوی په وړاندې جګړه داسې نه ښکاري چې په ښکاره بریالیتوب ختم شي. ټاکل شوی اوباما د جنوري په 6 نیټه د امریکا د ولسمشر چارې رسمن ډونلډ ټرمپ ته پریږدي. منتخب ولسمشر ټرمپ د ترګرې په وړاندې په مبارزه کې د ولسمشر اوباما په کړنلار سختی نیوکی کوي. ترامپ د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین پر مهال د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن او ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ګډ بنسټ ایښودونکي بللي وو او په هغې یې نیوکې کړې وې چې په 2011 کال کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو په ویستلو سره داسې خلا رامینځته کړه چې داعش ډلې ته د ځای پیدا کېدو او د عراق خاورې د ډېرې برخې د نیول کېدو لپاره موقع ترلاسه شوه. سیړونکي وایي په داسې حال کې چې د امریکا او عراق ځواکونو روان کال په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په ځپلو کې پرمختګونه کړي دي، خو وایي د ولسمشر اوباما کړنو په شام کې برعکس نتیجه ورکړې ده.
اسوسییټډ پریس خبریالان امریکایي ولسمشر باراک اوباما په داسې حال کې د خپلې ترهګرې ضد کړنلارې دفاع کوي چې نوموړی به واک منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته سپاري. اجانس په دغه اړه باندې راپور لیکلی دی. د راپور مهم ټکی بروال کاکړ وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د فلوریدا په پوځي مرکز کې د وینا پر مهال د ترهګرۍ پر ضد د خپلې کړنلارې په کلکه دفاع کړې ده. دا اجانس په لیکنه د ولسمشر اوباما اوسنۍ کړنلاره دا ده چې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا له ځانګړو ځواکونو او ځایي اتحادیانو کار واخلي او هلته د امریکا پراخ پوځي شتون کم وساتي. اجانس د سپینې ماڼۍ له حوالې لیکلي چې دا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ مهمه امنیتي وینا وه چې د فلوریدا په پوځي مرکز کې یې له پوځي مشرانو سره تر لیدو کتو وروسته وکړه. ولسمشر باراک اوباما هلته موجودو 250 پوځیانو ته په وینا کې وویل چې دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې ستاسو سرپرست پاتې سوم. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست ویلي د ولسمشر اوباما پر دې باور و چې په عراق او افغانستان کې د پراخ پوځي شتون برقرار ساتل ممکن نه دی. هغه ویلي چې د ولسمشر باراک اوباما عملي کړې کړنلاره په دې اغیزمنه وه چې امریکا خوندي کړي، لږ امریکایان د خطر په مخ کې وساتي او د امریکایي ولس د ټیکسونو پیسې بچت کړي. خو د اجانس په لیکنه د ولسمشر باراک اوباما کړنلاره په شام کې هغسې نه ده اغیزمنه لکه څنګه چې د فکر کاوه چې د امریکا ملاتړ لرونکي به پر ولسمشر بشار الاسد غالب سي. ریپورت زیاتوي چې په شام کې پر خونړۍ کورنۍ جګړه سربیره داسې ښکاري چې د ولسمشر بشار الاسد واک لا هم مضبوط دی. اسوسییټډ پریس خبری اجانس لیکي چې منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر اوسه په څرګند دا نه دی ویلي چې دی به په شام کې څه کوي. خو د اجانس په لیکنه د هغه ویناو ته په کتو ټولې نښې دا څرګندوي چې هغه به هم په عراق او شام کې د داعش پر ضد پر پوځي لارو چارو تکیه کوونکې کړنلاره غوره کړي. ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي و چې هغه به د داعش پر ضد د جګړې لپاره د پوځ د اړتیا پر موضوع له لوړپوړو پوځي چارواکو سره سلا مشوره کوي. نوموړي ویلي چې په شام کې ولسمشر بشار الاسد له واک لري کول زموږ لومړیتوب نه دی، بلکې له روس سره له نږدې صفبندي مثبته خبره ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
زینه ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
زو شته په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د نن تاندې هلي پروګرام کې د سوات خزو د کشیدکاری په اړه معلومات درکو. په سوات کې دغه کار سره تړلې خزی وایي دوی د خپل روزګار په اړه حکومتي مرستو ته ضرورت لري او باید چې په سیمه کې د دوی د لاسي کار د پرمختګ لپاره کار وشي. د خبرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
په تاندې هلي پروګرام کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د سوات خزو د لاسي صنعت په اړه معلومات درکو.
زه په خپل باندې سواتي ټانکا کې کوم تر سواتي ټانکا ډیر زیات مشوره ده او هم په سوات کې مشوره ټانکا ده هم بهر ملکونو ته ډیر شوه ده. دې کنه
د سوات خزوای باید د دوی د لاسو د کار نمایش لپاره ملي او پروګرامونه جوړ کړل شي.
لکه زمونږ چې په کورونو کې کم کار وکړو په زنانو باندې کنه او هغه مونږه مارکیټ ته راوکو مونږ وای چې هغه مونږه مخکې وخایو.
او په سوات کې د درخانۍ میلې په اړه هم معلومات درکو.
چې اول زمونږ ته احساس ده چې زنانو جی په سټال باندې په خپل نمائندګي کړي.
په سوات کې تیر میاشت خزو د لاسي کارونو په اړه یو میله جوړه شوې وه. د درخانۍ په نوم په دغه میله کې د سوات خزو د کشیدکاری په اړه نه یوازې معلومات ورکړل شو، بلکې مختلف سټالونه هم لګیدلي وو چې خزو پکې په خپله د خپلو لاسونو جوړې شوې جامې، شالونه او نور سامانونه خرڅول. د سوات ضلع کونسلر او دغه میلې یو جوړون کې نسیم اختر وای دوی کوشش کوي د ملک نورو برخو او بهر نړۍ کې د سیمې د کشیدکاری د سند په اړه معلومات ورکړي او ځکه د دغه میلې نوم هم درخانه کې خو دی وو.
اول زموږ ته دا احساس دی چې زنانو جی پستال باندې خپل نمائندګي کړي کې تاسو ګټلې جی د سوات د داسې حالاتو نه تیر شوه دی چې پاغې کې د خزو راوتل خو جی لوی خبره وا پستال باندې ودرېدل خو لا ډېره مشکله خبره وا. نو شکر دی جیګه هغه حالات ډېر زیات وسخه دي. زنانو جی میله ولګېدا او زنانو جی پستال باندې خپل ولاړې دلر بر زنانو شرکت کو سین بلوچستان پنجاب خیبر پښتونخوا د دې علاقو نه جی زمونږ نمائندګي وا. نو دا چې ما په دی باندې دا کړه او دا غي هغه کلچر ته چوجي هغه کم چې تاسو جی وای چې دا درخانی نو دا آدم خان او درخانی خو ریل خو جی د دوه استوریا د جی په فلمونو کې خلکو قتلې چې بیسیکلی جی دا وو ډریس چې وو نو هغه فراق او واسکټ او یا زمون پښتانه جی په نارینه چې کمی هغه په کپړو باندې هغه چمک واسکټ او یا مشدی او دا شیزونه نه دغه کې البته مشدی چې کمی کنه جی هغه عزت والا پګړې شي هغه جی په یو ټایم په سری هو رال زمونږ رسوار ټیپیکل دغه چې دی جی هغه شړې د سادر دی او په کول دی. نو موږ دغه روایت پکې هم واچو باقاعده جی په دې میله کې دغه اساسي مو او دا آدم خان چې وجی په کم ځای کې ناسو دا لډن سره یو ایریا دا دوه ولته قبرونه دي. د دې درخانه په خبر باندې مې ډېره بازار خښتونه ولاړه ده. د دې سره ډېر بهترین سین بېږي آدم خان درخانه ونه نوم خو موږ جی د درخانه کې خو دو خو لکه دوند چې شاته یو اس ټي سره دا نو دا نه چې هغه علاقه لمن یو جی ډېر خنو ماینده ګرا کړه کنه مطلب یو خې مشن ولګي ټول سره نه له او زیات جی د نوم په خاطر راغلی چې موږ دنه وګورو چ اکثر کتا شو غره جی خلک نمونه ډیر زیات ایڈوانس دا نوم دې سیده چلے جی دا د تاسو پین زما سره نن خبري کوي چې تاسو ولې دا خو دې نو ما سب جی په دې بنیاد خو دې چې مطلب اکسټریکشن پکې خلک راشي په ملي کې وګوري چې درخانه سو ودی کې د نسل کې د زیات کلچر پکې دا غوي جی.
نسیم اختر وایي په تیرو وختونو کې د نامنوي لوجې د سواد د خزو د کشیدو او نورو لاسي کارونو سند ته سخت نقصان رسیدلی وو چې اوس دغه سنت بیا په غوړېدو دی.
یره جی اوس خدای الله لک لک شکر دی موږ د الله شکر گزارو او د پاک فوج چې په سواد کې جی ښه کافي امن راغلی دی او اوس که تاسو وګورئ جی زنانا چې دا تاسو کم جی زمونږ د کړې د هنر په باره کې کو دا زمونږ جی د سواد سپیشلټی دا مطلب دا دی چې د سواد کړې او د سواد ټانکا او د سواد ټانکی سره سره جی موږ خپل یو نوی انداز ته جیدا راوستل که تاسو فرض کړئ د سین بلوچستان وګورئ نو موږ وایو چې یوازې په سوات کې د سوات پروډکټ نه دی پکار پکار چې دا کنورټ شي په ټاین ډای کې دا پتانه باندې باندې چې کم مطلب کار کی د دې ټیپیکل کپڑے جوړیږي تاسو وګورئ په اسلام آباد لاهور کراچۍ کې مطلب عمدا پروډکټ چې دی له مختلف نمونه خلکو خو دي دي په دې کې پمنس کې میډل مین انوال کړی زمونږ زنانو ته چې د هغه شان د دې هغه سي موایزه نه ملاویږي که تاسو وایئ چې مطلب دلته آپریشن شوی دی حالات مطلب خراب اوس چې مختلف ارګنایزیشن کار کوي مطلب زیات پکې فوج په خپل ډېرې ښایسته سینټرې دستکاری کړي چې پای باندې په سکل باندې ٹریننگ کلر سکیم دو ته ښایي که تاسو وګورئ زمونږ د سواد زړه شي په هغې کې به یې زیات زنانو چې سور شین زیړ ګلاپي دا کلرونه به یې استعمالول په شالونو باندې په شړو باندې سپیشلټی جی به دستور ده زمونږ خو لکه دا چې لږ شان چینجز په کې راغلي مخکې که تاسو وګورئ یو زنانه به په کال کې یو سواتی ساتر کو او هغه به فل ټکو د دې اینټیکس دا صادرې چې دي په لوکویر سره اسلام آباد کې په میوزیم کې اوس هم پرتې دي دا غو د لاس هنر او دا دی او په دونه باریکه طریقه ده بل زمونږ سواد ته دا اعزاز حاصل دی چې دا کم سواتی کړای زمونږ دا زنانه کوي د دې کړای چې دا ټریس چاپا نشته لکه ټریس چاپا مقصد دا دی کنه چې په شیمانه تاسو ټریس وکړي تاسو تخکاریږي دا سیپ اولی سولی دا سواتی ټانګه چې دا دوه په ذهن باندې کوي.
د سوات د سنگوټینا امینه بیبی چې د کشیدکاری یو مرکز هم لري وای په تیرو وختونو کې د نامنوي لوجې د غسنت ته سخت نقصان رسیدلی وو چې ورسره د دې په شمول د یو شمیر خزو کار روزګار سخت متاثر شوی وو.
نو پدې باندې ډېر زیات بد اثر پرې وته و ځکه چې مطلب دلته د ننګرهار مارکیټ والو هم بیا څه شوونه نه غوښو نه په چاله اډر ورته ځکه چې حالات ګډ وډ خلک به نن بیا دا چل کېږي او سبب بیا دا چل کېږي ځکه چېر تر هغه تیر شو او بل نو ماشینو مستاسو پته چې ماشینو هم لګم مطلب دا نه بعد هم څو خو نه ډېر خلک راکړ بل کې نه به خلک راځي دا شوونه به وړو مطلب دا لکه خپل کور کې باندې مخه کار خبر روانه ده خلکو دا نه مخکې کنه په موږ خپل هم بیا څه کار نه شو کولای نه موږ چا کار راکو او نه موږ خپل تیارول ځکه چې پیسې هم نه وا او کوونه بیا چې تیر نه بندول هم نه شو پکار
امینه بیبی د کشیده کاری د خپل مرکز په اړوای د دې په شمول په سواد کې غن خزې ته د غسنت سره تړلې دي او باید حکومت یې امرسته وکړي
زه په خپل باندې سواتي ټانکه چې کومه تر سواتي ټانکه ډېر زیات مشوره ده هم په سواد کې مشوره ټانکه هم بهر ملکونو ته ډېر شو ده دې کنه زه خپل باندې زیات نه زیات سواتي ټانکه کوم او خپل جنګي چې ما سره دی هم ټول ما په سواتي کار مراره ولي کوم او په سیټ باندې استری په خانه ګل کول ورته خلکو استری ګل کول کنه زه خپل زیات کوم مختلف ټانکه ما په دې دغه مال لازم چې زه ته نو سواتي ټانکه شو سواتي کډای ولا شال شو دا کوي او په پاکستان کې لاهور کراچي په شور مردان په دې کې کوم مطلب په اسلام دی کې نو دا په ټول دنیا کې اوردا قصواتی ټانکی دی ګلکاری او قصواتی شال دی پټایو له سلام پر شال کنه او له کومه له پکارم دا چې موږ خپل هنر خره مخکې کوو په خاني جګر سيزن را مخکې کوو چې په تیر شاته پاس شو تعلیم خلکو زور ور کړه د نړۍ تعلیم نه سجو کړو اما دې هنر نه نو تعلیم خو هغه خلکو کو چې په څه پیسې دې تعلیم کولای شي نو موږ د نور خلکو دغه سره سیالي کوو موږ دغه نه محروم پاتې شو تعلیم یې تعلیم مو نه کوو هنر یو هنر پاتې کو زه واخ دا درخواست چې ټول خیال دې تر تاسو کې څو تعلیم نه پاتې شي چې هنر نه بالکل پاتې نشي ځکه چې مطلب دا چې هنر او تعلیم نه یو شان پکې راغلو موږ په خپل ځی سبق نه ویلې زه چې کار کوم چې په هنر باندې کوم
د سیدو شریف یو اوسیدون کې بیبی فاطمه وای باید په حکومتي سطح د دوی د کار د مشهورتیا لپاره ملي او داسې نور پروګرامونه جوړ کړئ شي
لکه زمونږ چې په کورونو کې کم کار وکړو په زنانو باندې کنه او هغه مونږ مارکیټ ته راو کا غو مونږ وای چې هغه مونږ مخ کې وخایو خو زمونږ داسې اداره نه و چې دای مخ کې راوسته دا وس چې دا ثقافتي میله چې کوم ولګي د دې په برکت سره لکه زمونږ پنچ کم دې زمونږ د لاسو دا کار چې دینو دا بلکه مخ کې لاړ شي
امینه بیبی د کشیده کاری د خپل مرکز په اړه وای د دې په شمول په سواد کې غنې خزې د غسنت سره تړلې دي او باید حکومت یې امرسته وکړي
یو خبر ته کوم مرکز ته خپل باندې رسیدا مجبور شوم خلک ما ته وایي دا سنټر یا دا مطلب دا کراین باندې دا څه شوخ دی چې دا څه مجبور دی نو زه تم کې فشار ترته هم خپل خبر هر څه ته کوم چې زه ما شوخ چې دا مجبورې جوړ کړې ته مجبور شوم زه ما شوخ ته دې ته چې زه هم زه ته دې ما سنټر کو کوم چې ما ته سنټر واس کې دوه هم دا کراین دا څه ورکوم زه خلک ته خبر کوم چې دا څه مخ ته انسان يم چې زه مالک بالکل لدې نه په غیر به گزارنه کې څه فرما غره ته دې نه ما خپل کار نه شروع کړې خپل ځان منډه کړم هو حلا او ځان مې وکړو څومره کې جوړ کړل بل تم چې دا ورته ده چې زه مختلف اډرنه اخلم او اډرنه بیا خلکو ته کورونه کې ورکوم یا په سنټر کې کنه نو هغه ماته په کله شل لګي پاتې هم مخکې چې څه کوي هغه ته خپل منځري کې ورخي پاتې شي
نسیم اختر وای د سواد لاسي سند ته پرمختګ لپاره باید یو داسې مرکز جوړ کړل شي چې پکې د دغه خزو د کار او روزګار د مسلو په اړه کار کیږي
زمونږ جی سب دنیا ته دا خول چې سواد چې دی یو خسته علاقه ده د دې خلک کوله دې ملبدوس خلک دې دا پر امن خلک دې او دا هنرمن خلک دې کدو ته لږ د صحت فیسیلیټیز راشي دا چې د مارکیټینګ وته راشي د ټوریزم وته راشي ټوریزم چې کله چې دلته شروع شي او د دوه لک شانتي مارکیټینګ وشي د مارکیټینګ سنځما مین مقصد دا دې زه لر بل یي پښتنو ته هم چې دنیا نړۍ نړۍ ته جزا خپل میسج ورکوم چې زمنګ د زنانو د لپاره بیسیکلی هر ملک د دنیا په ګډ ګډ کې ډیسپلی سنټر پکې چې د دوه د لاست کم پروډکټ غټ غټې کمپنیانې فیکټرانی علي بجای چاغي علي پکاره چې د دوه مارکیټینګ هم په دیسی ترو باندې کېده او د تر دوه صحیح د لاست موعظه چې دنو هغه په اکاونټونو باندې راتلې هر طریقه مطلب کې د شي خلک زمون زنانا هنر جوړ کی په کورونو کې کیږي او چې کله ایگزیبیشن کیږي دا غي قدر نه منګي دا زینه را چوت کوجی په ټیبل باندې ولګو کچا لګي ورته کچا ډیر ورته هغه هنر دا غي ځای کیږي نو بیسیکلی جی زمنګ مقصد دا و چې دا د چیو په میډیا پوکسو دا ګوري چې ما میله ولګولا نن تاسو زما سره دا غي پترو باندې لینک ته مخ خو نه شو کېدای کړه نو د دې لپاره دا د چې زما دا ریکوست دی چې د دې زنه نو د لپاره بیسیکلی
پسواد کې څومره کار کیږي زم چې د ډیورس پلیس سنټر په کار د سکل ټریننګ په کار دي کلر سکیم باندې دی ته مطلب په کار دی هغه شان سپینه کپڑے استعمال یو بهترین هنر دی ولا څنګه چې په دستور هغه شهر روان دی او هغه د کیږي نه چنج کیږي نه یو د چنج د پاره خبره ده یو مرکزی صوبایي ګورنمنت چې دی جی هغه کې بالکل زمو سره دلته کې د زنانو متعلق چې قسم څه کوآپریشن نشته چې د زنانو په مد کې د دوی لپاره مطلب سناسو کی.
نسیم اختر دا هم وایي د زوات خزو لاسي کارونه په ټوله نړۍ کې مشهور دي خو باید حکومتي ادارې د دغې د پرمختګ او دغه په جدیده او فیشن مطابق جوړولو کې د زوات خزو سره مرسته وکړي.
ګورې چې زمونږ د زنانو لپاره کم چې هنرمند دي زنانه دي د دوی لپاره خپل داسې لیبونه په کار دي چې په دې کې د ټولو هنرمندو زنانو ډیټا پرته ان کیس فرض کړي نو ته اډر ملاویږي نو کور کور لکه هر یو سړی راځي کاغه د سین ناراضي کده بلوچستان ناراضي او کده اسلام آباد ناراضي نو هغه مطلب د های پروفایل خلک دي هغه چې راشي دول اډر ورکی نو هغه صادر تقریبا په اسلام آباد او لاهور کراچي کې چې په 10,000 روپۍ ورکی دلته چې زمونږ زنانو تر 13,000 روپۍ ورکی چې تاسو ډک صادر ورکی نو کړه دوه خپل ریسرچ سنټر و او په دې کې د دوه ډیټا پرته وي نو دو په مطلب التبا په هغه ریسرچ سنټر کې باول د دوه پیمنټ جمع کېدو بعد کې بج دوه اډر راغستو نو په هغه کې چې درې سلو قسم خلک انوالي دو ته د دوه صحیح پیسې نه ملاویږي نو موږ چې من مقصد دا و چې دا موږ دنیا ته وښایو چې دا پروډکټ دی دا زنانه دومره بولډ دي یوازې چې په سواد کې په میله باندې زموږ کار نه کیږي د لر بر په کار دی چې د زنانو لپاره مختلف ایکسپو غټ پروګرامونه وشي او د دوه غټ غټې میلې ارینج شي دو لاړ شي او دا خپل پروډکټ چې دی دا هلته ولګي او دو ته ښه جی اورډر ملاو شي ته خو کوم نو نه ملاو شي کم کتا سو غو رجی په لیدر باندې کار کیږي تاسو نن د سواد د لیدر کارو غو رچ په لیدر استعمالې دوه پرشکو سوزکو کې نن کتا سو غو ری د سواد زرانه دونه هنرمند دي چې هغه په بیگز باندې کم کار کوي په لیدر باندې کم کار کوي تاسو به حیران شې د امبوس کل رغي استعمالي سواتی ټانک په استعمالي الینګي دا غوتی به سمې خراب شي چې اوس خنور صفته سلټل نشته د سپنتار نه علاوه لکه دا د شیو دومره سکل له سره دومره قابلیت ته تاسو چې په دې ډاکومنټري کې په خپل وګورئ نو حیران مشه چې دا زنانه دا صادري څنګه کوي مطلب په دې لیدر باندې څنګه کار کوي مطلب دوی دا نور کارنو کې ګوره په کارو شمانی په نیټینګ باندې زموږ سواد جی په دې کې د چانا مطلب شاته نه دی خو مخې ته سوق پری دی نه.
وا د دې اونې تان دی هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
کا خازش لې می په قبر وی ولاړې کا غلام روم راځي تو کې پهلاړې پخپلو نوم لمبے دلے پمام پلی توے دجمد غاڑے چکتری کتری میں پوز دوخ من کا مور ما پس پک مغب چاڑے یا بتا بے نن کمل باغ اتن کرم یا بکڑم دار